په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروو. خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو یو وار بیا خپل سیمه د ستنیدلو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شپږو کسانو د مرګ په سزا د افغان سرګندونه کړي او شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد دفاع لپاره به خپل اټومي قوت ته وده ورکوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلی مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د لړ کې پرون په بنو کې د میرعلي د یو شمېر کلو مشرانو یو جرګه وکړه. وی ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي وو خو تر اوسه د دوی واپسۍ عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه مقام شال لیډیو ته ویل
دے دوائیوں میں پا 22 تاریخ انٹری شروع ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے بو برخیل ناؤنسا دے سیمان خدری وہ دے کولی خیل راس ہیں مش خاص کر پولٹیکل کامران تا دا افیل کی چے ساخ پا تامیون شنیرہ تانگی وہ تیر سرائی میں تاہیر دی چے اور دے مش انٹری اکڑی ہے دو جی صاحبہ مش خام خواہو لاجا 335 کارڈے لاجی 1000 دا ہو لاجی
د مشرانو دړه کور کړي که زر تر زر واپس نکړل شونو په احتجاجونو بلاس پوری کړي. بلخوا حکومت وایي د روان کال تر اخري به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د مدني ټولنې د فعال خرم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار تر منځ شپه کې وسلوالو وژلی و. د په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي د خرم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیر اعلی د کور مخې ته ناست و چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپلې کورنۍ ته ویلي و که ووژل شو نو په دغه دواړو کسانو د رپورټ ولیکي. پولیس د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقي خلاف د ترهګرۍ او قتل دفې لګولي دي. خرمزکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شوی و او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله اپوزیشن ګوندونه غونډه کوي. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کېږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حقله د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړي چې پکې د ځینې موجوده او پخوانو نړیوالو واکمنانو د پټو اکاونټونو ذکر شوی. په دې کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نومونه هم راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر د یادونې وړ دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د افغان سرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ سزا د عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر د هیڅ پریکنده ارزښمند شواهد نه وو او د دې درنې او سختې سزا عملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات د چټک کړي او د هغې په بنیاد دی د مرګ سزا په عمري قید بدله کړي. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي دي. د ملي امنیت ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کسانو کې یو تن د حقاني ډلې غړی او 15 نور طالبان وو. ملي امنیت وایي دې کسانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا په پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو ترهګرو پیښو کې لاس درلوده. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړې چې د خپلو کسانو بدل باخلي. پرون د ایران رسنیو اویل د هغه سلورو افغانانو خلاف ایرانی عدالت کې مقدمه شروع شوه چې په یو فرانسوي سیلانی باندې په جنسی زیاتی تورن شوی دی. مهر خبری ایجنسی اویل دغه څلیرویشت کلنه سیلانی د تیر کال ستمبر په 19 نیټه د تهران شمال غربي اړخ ته د فرح زاد ضلع په غرونو کې ګرځېدله چې په مبینه توګه ورباندې څلورو کسانو حمله وکړله. د دې مقدمې اورېدنه د بندو دروازو تر شا کیږي. د شمالی کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه پکې دا فیصله هم شوې چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل ایټمي قوت لخوا د خطر سره نوي مخ شوي تر هغې به د ایټمي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې هم ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي دي. او بل خبر دا چې روس به نن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو اویایمه کلیزه نمانځي. په دې دستورو کې به یو پوځي پریډ وي چې څه باندې 10,000 کسان به پکې برخه اخلي. د دې تر څنګ به د خوشا یو نیمو سلو پوځي ګاډو نور سامانونو ننداره هم کیږي او دا راز به په لسګونو جازونه په دې دستورو کې هوابازي کوي. په دویم نړیوال جنگ کې چې هیټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1941 په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې وه، دا غې نه پس په څلورو کلونو کې د شوروي اتحاد خواوشا 600,000 کسان ووژل شو چې پکې د پوځیانو نه علاوه ولسی خلک هم شامل وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. له شمالي وزیرستانه د بیکور رکل شو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي کنه د حکومت له اجازه پرته به ور روان شي.
جرګې بندې ستړي شولې، د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې، کېدای شي میش پر روډ بندې بغیر بینټرې نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. چنونکي وایي چې دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
چې کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي، خو څه کارونه دي چې هغه سیول حکومت ته کول دي، هغه کارونه چې کوم دي هغه ته توجه کمه شوې ده.
او د ورکل شو بلوچستانو د حکومت لپاره د غک پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته اتللې دی. وای د امریکا حکومت او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستانو له حالت زاره خبر کړ.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سا، ایمنسٹی انٹرنیشنل سا، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سا، امریکی تھنک ٹینکس گرد سمج ملاقات ہو سو
ستونزے اور سرکار انیس پروگرام ہم اور ہلدا مشال ریڈیو سرو سے. او دا هم ولنه موجود شمالي وزیرستان ل 15 کلو به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی څو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې لیکلی ول چې کورونو ته باید بیرته ولیږدول شي، خو په خبره چې په دغه برخه کې حکومت هیڅ عملی ګام نه پورته کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرول ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت اجازه او مرستې پرته خپل کورونو ته ستانه شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 15 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپل سیمو ته واپس تنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي. ملک رئیس خان وایي
د دویم په 22 تاریخ انټری شوې دي، د 25 کلی اکړې دي، د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری وو د کولی خیل راسه تحصیل میرلی مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې صاحب تامیون شنه را تانګي وو تیر سړی می تاهیر دي چې اور د امیش انټری اکړې دو صاحب مش خامہ خاو لاجا 335 کاډه لاجی 1000 دا ولاجی.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیه ته دوه ورځې ډیډ لاین ورکړي چې دا واپسای شیډول ورکړي کنی دا مجبورای نا سڑکونو تاوزی
میشتا پورتیکلی نا دا غاو چه پا او رز شنن نا کانونی کروی وکی چه تو زکی ولجی ای با وجود میجا نا درم سلورم میاشتو چه میجا لجل نشتا میجا پا جرگه بنده ستلی شولی و دا حکمت سرا پا مذاکرات نیر ستلی شولی نن دا سخت مجبوری دا وجه نا میجا چگی که دایشی دا سه وشی چه میج پا روڈ بنده بغیر بینتره نا برون شی میجا روڈی نا بلا کوی میجا مظاهری کی دوی ورز میج پا کله سره دا ډیډ لاین ورته چې کپدا شنه نامیشت تسلی نه وشو پر روډ باندې میش پیدل باندې رواني کوي
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسې په تمه دي
بجلی نشتا یا به نشتا سیک په تمبیون شه پروت دي سیک په غره شه پروت دي پړی خان ګرمۍ تو استعمالی ما دو ډیره سخته دو ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده آیا ویلې مې نلاجی ایمیر نه باد څه شوی دي کچیر ایمیر لاجی نه ایمیر دا عوام مجبور دی چې یو اقدام وکړو
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 1400 کورنۍ واپس ستانه کیږي نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان نظر بیا د عملیاتو په وجه قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسا یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 3 میاشتې وړاندې شوي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
په کراچۍ کې وړمش په وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خورم زکی د قتل مقدمه د خار په یو تانه کې د اسلام آباد د سور جماعت د مشر عبدالعزیز او اهل سنت الجماعت د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شو. له هغې وروسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو د اعلی وزیر د کور مخې ته خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د خرمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم ووژو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړو. دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خرمزکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي و چې هغه د مرګ داودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقع د خرمزکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود وو. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وجنې زیاتې شوي دي باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دوای کی تر صوبه کیږي دا هر څه. نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی. د ځوانانو مړی هر اڑخت غورځيږي هدفي وجنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خرمزکی نیمګړی کار سرته رسوي. دیوای مونږ د لوس کوچ د خرمزکی سفر بروان ساتو. د هغه سوچ څوک نشي وجلې. هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خرمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروسته مظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو نو وروسته مظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خرمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر ده چې د اتوار په شپه نامعلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خرمزکی وژلې شوی و. خرمزکی دین اولاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی و او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروسته یې هغه نیولې شوی و. د سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو پنوم یو ویپاڼه هم چلوله په کومه چې پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې ده. د سن اعلی وزیر قائم علی شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سہیل انور سیال د دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي. د خرمزکی د وژنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبول کړي وه. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
لاغی ورسته چې تحقیقاتی صحافت یو نړیوال ادارې لخوا په خبرو شو په نامه اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پانګونو خبره مخ ته راغلی. دغه موضوع د پلټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او مخالف یا اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. داسې خبرونه دي چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې یو غونډه کوي. په دغه اړه معلومات راته په تیره خبرونه کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریالی رابعه اکرم خان راکړل.
نن به د پارلمان د اجلاس نه پس اپوزیشن ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د حکومت لاړخه د اپوزیشن ضابطه کار رد کېدو نه پس د روانې حکمت عملې جاچ اخیستې کیږي او دا به کتل کیږي چې اوس په نامخالفه ډلې څه کوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوي ضابطه کار جاچ اخیستې کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اے این پی، قومی وطن پارٹی مشران باندې کی وی. د دې نه مخکې هم تیر هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوه چې پکې دوی دغه ضابطه کار جوړ کړی وو. د اپوزیشن دا کم ضابطه کارونو په دې کې دا ویل شوی وو چې مخالفه ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی او اوس دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دی. نو په هغه کې دوی دا غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او ورومبې دي د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې د وزیر اعظم په استعفا باندې اتفاق نه و شوی. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه کم چې مخالفو ډلو کم ضابطه کار وړاندې کړو نه هغه رد کړی و ویلي و چې مخالفو ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. د دې علاوه حکومت دا هم ویلي و چې که اپوزیشن ګوندونه غواړي یو کمیټې دې جوړ کړي او په هغه باندې موږ کېناستې شو او مذاکرات پرې کولې شو.
زمون خبریاله رابعه اکرم خان و د پاناما اسنادو له افشا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخ ته راغلی. دا غیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. اوسیدونکي وایي چې په دغه عمل کې حکومت د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان له پامه غورځولی دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملې کړکېچ دوام لري، سیړونکو وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سمه توجه نه ورکوي. په دې حقله د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
من ګورو چې یو خو ترهګرۍ اپېښم کېږي اوس خو کمې شوې دي خو بیا هم کله ناکله کېږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسایل هم دي. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ چلند دی، یعنی هغه توجه چې کوم پکار ده هغه دغه ترهګرۍ خلاف جنگ له نه ورکړې. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دي ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي. خو دا ده چې داسې څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت ته کول دي او واقعا هغه کارونه چې کوم دي نو هغې ته توجه کمه شوې ده.
دا را د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپل برخې ذمہواری تر سره کوي خو دې لړکې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډیر کم تر سترګو کیږي او په پنجاب کې د پوځي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
دا پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی قیادت چې دمې یې بالکل پنجاب کے خاص کر ایسے عناصر بھی مدد کی ابھی خلاف حکومت کاروائی کی ڈر جموں گا بدقسمتی تھا کہ جموں گا سیاسی قیادت اگر صحیح ملک کا کام اور کوئی وپارا قدم نہ.
نوموړي ویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپلې کومې ذمہواری نه پوره کوي، رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نقطو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کارو په قبایلي سیمه کې یا مدرسو په حتله یا د پولیس د اصلاحاتو په حتله یا د افغان کډوالو په حتله دغه ټول کارونه چې کوم دین هغه ته توجه مخکې کم وه اوس نور هم کم شوې ده. دا خو مونږ ته مخکې نه ښکارېدله چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغې ته به توجه کېږي، بیا به دا خبره هېره شي او بل ته به پام وروالېږي. نو ما کار روان دی.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه کړې وه چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 40 نکاتي قومي اکشن پلان منظور شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بندي کړی وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو ویل حقانی شبکې او 500 نورو د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداري ورکړل چې د خپلو کسانو غچ په واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په 14 د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوی دی. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی 14 نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې 14 او تروریستي حمله ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له 600 زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شویو وسلوالو نښتو د خبرونو پخلی کوي. دغه چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو دا دوه ډلې هڅې کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. احمد تکل جزئیات راکوي.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجع ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د مرجع ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجع د ولسوالۍ په ترخه ناوخته سیمه کې نښته شوې ده او د ملا محمد رسول ډلی بیرته خپل وضوع هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجع جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوي دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجع په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجع ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولي دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅې وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان دي د پاره د پښو د شودو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغاتي چې موږ په خلاف همسایګانو کړي دي، روسانو کړي دي، دغه پر سر باندې دغه مسوط ملیونونه ډالر اخیستي دي او مسلمانان ویني په دغه سبب چې کړي دي. نو د دوی یوه هر په موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه د پیسې اخیستي دي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوي دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوي پړاو ته رسېدلي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان د کورونا او چار وزارت چارواکي وایي هغه تهدیدونه چې د شمشاد زون ولایتونو ته متوجه دي د شندولو لپاره کلک کمیټې تدابیر نیول شوی دي. په همدې موخه د کورونا او چار وزیر ننګرهار ته ورغلی و د زون په کچه له لړپوړو امنیتی چارواکو سره پرله پسې ناستې وکړي. په دغه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د وزارت د لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و د یکشنبه پر مازیګری په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د افغانستان مسلح ځواکونه چمتو دي چې د هیواد د دښمنانو هر ډول تهدیدونه او توطیې شنډې کړي. دا چې داعش په مومندره کې دی، په کونړ کې دی او که په هر ځای کې دی، د دفاعي او امنیتي ځواکونو اراده هم دا ده چې له منځه یوسي. د افغانستان د مشرتابه اراده د دوی په وړاندې جدي مبارزه، جدي له منځه وړل او جدي سرکوبي ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر د ننګرهار په گوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ په اړه چې څو ورځې وړاندې د دواړو لورو لخوا په توپچي انداختونو اوښتې وویل. د مسله ځواکونو لوی درستیز او امنیتي مرستیال لالپوري او گوشتي ته ولاړل او سرحدي پولیسو ته یې د لازمو اقداماتو لپاره هدایت ورکړل. هغه کارونه چې اجراتو ته یې اړتیا لرله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی او راتلونکي پروګرامونه هم دادي چې خدای وکړي د دغه شان مداخلو مخه ونیول شي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا چې د کورنۍ او چارو وزارت په مخنیوي کې څه تدابیر په پام کې نیولي، تاج محمد جاهد په ځواب کې وایي. د اختطاف او جرمونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شوي چې خدای دې وکړي چې مخنیوی یې وکړی شو. موږ په دې کوشش کې وو چې د اختطاف او پلان شوي جرمونو مخنیوی وکړو. زه ډاډه یم چې د ننګرهار نوی امنیه قمندان به د نورو امنیتي ادارو په مرسته په دغه ولایت کې د انسان تښتونې مخه ونیسي. د یادولو ده چې د تیرو دوه ورځو راهیسې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سربیره د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو لوړپوړي امنیتي چارواکو د ډاډمن امنیت دراوستو او د وسلوالو د تهدیدونو د مخنیوي په اړه پرله پسې ناستې لرلې چې د کورنۍ او چارو وزیر په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو مورال د وسلوالو د تهدیدونو په وړاندې ډیر غښتلی دی او دوی هر وخت د خپلې خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,580 1,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوردونکو په پیښور کې سهار لسنی بجې کېدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډي زورو.
شمالی وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلی مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کېږي. د مدني ټولنې د فعال خورمزکی جنازه تیر ورځ په کراجۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي ویتوار تر بند شپه کې وسلوالو وجلی و چې کورنۍ یې د وجنې رپورټ ته اسلام آباد د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دې وجنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد د بیلابیلو ګوندونو پارلماني مشران نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفغان سرګندونه کړې. یو نامه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه خو بیا هم دا سزا عملي شوه. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د ملي امنیت ادارې پرون وویل چې په دغه شپږو کسانو کې یو تن د حقانی ډلې غړی او پنځه نور طالبان وو. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو بدل به اخلي. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد د دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج رسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوې یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. رسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یوه داسې لاره راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خدا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافه خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای پر ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له مجید بابر اورو.
نیشنل انټرست مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولې. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو د طالبانو تحریک ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکړي ټوکړي کېدو نه بچ کړو. د ایجنټ په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژل شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایی وکړي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرائیلو خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه وویل چې اسرائیل د دغو سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورټ کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبرې لانو ته وویل اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د سمت سوله درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمت سو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړي حمله کوي. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه. وی ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نشوتو وروسته یک شنبه آرامه ګڼل شوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبه په ورځ په غزې تړنګ کې د حماس جنگیالیو دوی مورچې وویشتې. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي چې د حماس جنگیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایی بریدونو تلفات نه دی اړولي خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړنګ کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2215 فلسطینیان او 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. له چهارشنبې راهیسې حماس جنگیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړنګ ته څیرمه د پولې په اوږدو کې پر اسرائیلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرائیلي قواوو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل شوې ده. د فرانسې خبری اژانس په غزې تړنګ کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومې نوې جګړه نه غواړي خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنگیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نشوتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 میلادي کال کې د دوړو لوريو ترمنځ له نشته وروسته نافذ شوی وو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ورکل شو یو بلوچستان لپاره د غک پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ ل څلور میاشتنی ځن ورسته او زل بیا د کوټه د پریس کلب څنګه ته د هغه دوامدار احتجاج لړۍ پیوند کړي چې لتیرو شو خو شپږ کلونو راځي پیل کړي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوچو ځوانانو مندل او د غوی د مرموز وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه ل امریکا وستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیوال کچا د ورکو بلوچستانو لپاره غک پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد اعمالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته دغه د سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده پر دعوت امریکا ته ولاړو دا سټرګل کې دلته مو شروع کړی دی. دا الته هم شروع کړو ملاقاتونه مو ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره ایمنیسټ انټرنیشنل سره ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره امریکی تھنک ټینکس سره کانګرس خلک سره بلوچ کمیونټي سندھی کمیونټي پښتو کمیونټي ګرد سره مو ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچستان او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچستان ورک دي او لتیرو شاو خو پنځه شپږ کلونو رئیس د دوی خراب شوی مړی مندل کیږي. الته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ د ستاسو په نظر څه نتیجې ورکړې؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه هو کړی چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي. انساني حقوق په باره کې الته ډیر پایمالیان کیږي. خلک پورته کوي الته تعلیم یافته خلک نوجوان خلک اپریشنونه دي کور کور کې اپریشن دي ټارګیټ کلینګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل دي. اغوی بیا پښتان هو کړی کې تعداد سو دی د دې وخت به در خلګه او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوچستان په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم سوي دي او په هغه کې کوم کسان وژل سوي دي ستاسو دا داد چې دا هغه ورک بلوچستان دي او دوی وایي چې دا ملټن دا وسلوال بلوچستان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی ان ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنز کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ کے دا دہشتگرد دغا تو وای زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تو اگر تے لاپتہ کرے انول سوال تھا ددے سے ٹپکو ددے سے بارودو ددے سے ٹینکو ددے سے توپو چشو کی تو وای دا دہشتگرد دی ددے باندے الزام لگئی دا دہشتگردان دی دا گرد دروغ دی.
ماما ورستی پشتن می داد چی دا دغ ورکو خلق لپاره چی تاسی اس پا نڑیوال توگا تاسی اس دغ مبارزه کوئی آیا او سم چی تر اغلی لاغ بعد دا خلق رو کیجی یا مڑی غرزول کیجی کنا دا لڑی بند سوی دا سلسله بند
دا سلسله بند نه دی اغای سا زیاد دی دا تیر حکومت گورنمنٹ کے دو نیم کال گورنمنٹ ہو اغا وقت هم زیادو دا موجوده حکومت کې راغلې دي. نون لیگ ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دي د دې زیات سوي دي.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کونکو سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
او سم اوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ملکند او سوات ولسوای چې د دوی په سیمو کې په عدالتونو کې ججان یا د قاضیانو لکمی د وجه د دوی مقدمه په کلونو کلونو د ځنډ ښکار وي، او نه یوازې دوی د دې له وجې خپل منځي دښمنو سره مخ کیږي بلکې د دوی مالی زیان هم روان دی. دا چې حکومت ولې د دغو سیمو په عدالتونو کې د قاضیانو کمی نه پوره کوي، همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
سابقہ چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو.
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سول ججز دي او کم ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ وکیلانو ته هم تکلیف.
په ملکنډ او سوات کې د عدالتي قاضیانو د کمی په موضوع زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع چې د 50 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په 8 تحصیلونو کې واړه لوی د 30 نه زیات عدالتونه ولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاري شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نکیږي.
سوات کې سابقه چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو، خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زمونږ د سیول ججز سټرینت 48 وس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته، او دا یو حقیقت ته چې د ججان و کمی د وجینا وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف ته.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي.
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د مشرۍ د خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروري تاخیر شي نو روان دی. په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځو مخکې تاریخ څخه تنګیرا کوله، او کله یو مسله کله بل مسله، نو دا خلک دې انداز سفر کیږي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې دا ججان دې موږ ته پوره شو دي، ججانو دا کمی شي دی دا دې تر زړه دی.
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی، ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د ځنډ ښکار ده.
یاره دلته خو زمونږ د هغه خدا باتر نه کیسونه چالو دي، کای خو اوس کیس کای خو ججان نشته، د ججان کمزوري ده، څنګه کای موږ د ججان نه کی درې دي کسالو ججان دي نور نه دا وخت شوات سما د کیس خو دا ډیر وخت دا د باتر نه ما دا پلار د وختونه شروع دي، دا باتر په کله مړ شو دا موږ په کوم راو نه وخت میږي نو.
یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسه می په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمه دو نوم ناخدي.
زمانو سوال تخه مټ نه راپور او غرده اشعار سپګي وتوي چې دون کیس شوه ده چې تاریخونه می کړی دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ډیر وخت می کیس کړل نه ته علیکم کیس می کوو د خان بادر سره نصیدي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو، نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي، او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري، خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده.
په ملکنډ او سوات کې د ججانو یا قاضیانو د کمښت دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا ایډیشنل اډوکیټ جنرال صابر شاه مخې ته کېښوده، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې هغوی وایي چې دغلته کې په عدالتونو کې د ججانو کمی دی، نو په دې اړه باندې آیا تاسو یا حکومت کم سهالې ځلې کوي چې دغه ججان پوره شي؟
اصل کې ڈسٹرکٹ کورٹ کې دی کنه چې زکه دلته دوا پوسټینګ های کورٹ کې دی، های کورٹ بنچ میګورا د سوات او د ملکنډ ډیویژن لپاره چې کوم بنچ کې دوا پوسټینګ دلته دی.
جی
دلته هم د دې وکیلانو د وکیلانو هم د لیټ جنسن د مطالبه را روانه ده چې دلته دوه ځان دي چې جسټس
جی
یو جج بل را کی چې دلته کوم پینډینګ سیمه کې کیسز دي زیات چې دا خلکو ته فوري انصاف نه لای شي. حواله سره د دې حواله سره بار بار د چې جسټس سره بار اسوسییشن را رابطه کړی ده، هغه وادم کړی دا چې دلته یو تاسو ګرام جن دی های کورټ د بار درکو حکم کې پېښور های کورټ کې پخپله د یو وخت په لور کې ځان نه غوډه اډی پښین کې نه
جی
هغه چې څنګه زموږ د پښین کې پرش نه تاسو موږ یو ځل بل درکو
نو اسی صاحب
دا په های کورټ دی شو شو جی زما خبره تاسو چې کوم خبره کوی چې هم خلک شکایتونه دي
جی
نو هغه سم کې د ډیسټریټ کورټ په حواله سره سوال
جی
هغه تیر یو کال نه تیر یو کال د ډیفیشنسی را روانه ده ډیر زیات نیټه جر څو سفر کیږي او وکیلانو ایون سفر کیږي دا وجه دا ده چې دلته یو وخت دا چې یو چې دلته با 16 سول دیجان صرف سول دیجان
جی
پد چې دا نو هغه د ډیفیشنسی څخه دیجان او یو څه څنګه جوړ
جی
اوس صورتحال اوس صورتحال دلته دا ده چې یو فیملی جوړ دی
جی
او دوکه ولې ځان یو سینیئر ته ولې ځي
جی
ریسنتلی هم د خلکو په مطالبات او د بارې سټیشن په مطالبات باندې چې جسټس یو دوکه ولې ځان مور راولېګل
جی
هغه هم کم دي دلته د میډیګیشن د فرټره ټولو او د پېښلو لپاره هغه کم دي
جی
چې جسټس دا واده وکړ د سپورت خلکو سره او دغه سره ریسنتلی وتر هغه یو دوه په مخ کې دلته سپورت هاي کوټ
جی جی
اغه چې نوی څه ولګانو ټیسټ شول دی ریکن ټیسټ شول دی راپورټینګ لپاره تقریبا 100 دی
جی
نو راځي چې کله پراسه نو کوم چې انټرویو شې نو څه ولګانو واخلې دا به د دې څه ختمه
سایبر شاه سي بس تاسو په نظر باندې د دغه ججانو د کمې بنیادی وجه سره آیا حکومت سره پیسې نشته ک دومره تکړه خلک نشته
دا څه دی چې دا خو ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ اون شګور منډانه سپروایز کوي او دا د ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ او پوسټینګ هم د های کورټ کوي د یو ځینې بل ځای ته د ځانو ترانسفر کول پوسټینګ کول یا نوی ځانو راتل یا های کورټ یو بنته د های کورټ ځل یګل یا دغه واپس کول دا ټول د چیف جسټس اختیارات دي د پېښور های کورټ
خو چیف جسټس چې کوم فیصله کوي نو هغه خو د حکومت په هدایت او په ایڈوایز باندې کوي او د حکومت چونکی پبلک سره کار دی د سوات ولس د ډیرو مدونه د ستوند سره مخ دی نو بیا ستاسو اداره یا حکومت د قانون وزارت په دې لړ کې څه کوي
دا څه دی د جګانو د کمیټه پر کول د لپاره یو نو فاندینګ خو بهشکه پرانشل ګورنمنت های کورټ تور کوي د دې د فاندینګ د غسلو د غسلو او د دې خپل ضرورتو د کولو لپاره های کورټ انیشیټ کوي
څه
پروسیډینګ نه های کورټ انیشیټ کوي نو په دې حواله کې های کورټ هم په کم یو مت کې د پرانشل ګورنمنت نه فاند وړي نه پرانشل ګورنمنت سره هیڅ ډیلی نه کوي هغه تور کوي
ها
ځکه دا اپوینټمنت پروسس کې هغه کافیو ګډ دی بس ریسنتلی د اډیشنل ډیسټریټ جاجز اپوینټمنت سیستم ماوی کوم خلک چې ورته چاله یو کلاونټ سپریم کورټ ته های کورټ کې رسو کول د دې ډیری دا وجوهات مته مختلفي دا یو ځای د های کورټ په دغه باندې مل او دوی باندې او ترانس ګورنمنت دې چې ته کوم کومه به شاله کولای شي
مونږ ته سر دغل تکي بار کونسل ویل چې دغل تکي دا مهال د 2000 نه زیاتې داسې مقدمې دي چې هغه د ججانو د کمې د وجنه د ځن ښکار دي او دا ډېرې زړې زړې مقدمې دي نو ستاسو څه خیال دی د دې لپاره آیا ستاسو اداره چې کوم د ایډوکیټ جنرال اداره د ریاست اداره ده نو هغوی څه کوي چې یاره دغه مسله حل شي
د ګلانو کمې پوره کول چې دی دا د های کورټ کار دی
جی
او هغه دي لپاره لګیا دی اوسه ټیسټونه کړي دي اډیشنل ډیسټریټ دغه ځواب خپل او اوسه څنګه دی ټیسټونه هم کړي دي دا انټرویو وکړي بیا به دا لري پوسټینګ وکړي بیا دا هدا پوره دې څومره خبره ده
جی تاسو وايي خپل خبرو کې تاسو هدا پوره چې کوم خبره ده
زمون دا هدا پوره کوم خبره ده نو های کورټ چې فند لپاره کلم پرانشل ګورنمنت ته وایي د څه شي پروجیکټ لپاره هغه ډیولپمنت دی هغه څه میراثو د خبره ده یا د یو ځای کې د جوډیشن کمپلیکس لپاره مې نه تیار کول دي جوډیشن پروسس کې هغه کې پرانشل ګورنمنت هیڅ کوم
او په دې لړکی د ججانو دی کمې حواله سره ستاسو ادارې یا صوبایي حکومت های کورټ ته فندونه ورکړي دي
فندونه چې هغه وایي نو ورکړي وته دغه لا پوسټینګ مې شي نو دغه فندونه چې کله پوسټینګ شي دا هغه پوسټونه لپاره چې هیڅ جوړ شي دا هغه دنیا په باندې دا فینانس فند وایي چې د دې کې وګړل دي چې په دې کې چې په دې کې
صابر شاہ صاحب
ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ
جی
اصل کې ریکروټمنټ پروسس کې نه اوله ټایم اخلي.
ها اوس صابر شاه صاحب، تاسو د سوات ولستا، تاسو د دغې سیمې د سوات ولستا، د ملکنډ ولستا، تاسو دا څه د حکومت لخوا، د قانون د ادارې لخوا دا یو خوشخبری یا زیری ورکوي یا خبر ورکوي چې دا ججان به پوره شي او د دې دا مسله به حل شي؟ نو اوس به سواد تا په دا چې ټیسټونه شوي دي، تاسو وایي چې آلریډي ټیسټونه شوي دي او پروسس روان دی، یو بهیر روان دی د برتیانو، نو دا به څومره وخت والی؟
دا د نیر فیوچر کې امکان دی، درې میاشتې کې امکان دی. ځان څنګه پوسټینګ وشي نو همداسې به ته هغه دی چې دوسې سوادې مطابق هغه نه یوه د ضرورتو مطابق نو ځان چې دي نو هغه د پیسو په نور ورکوي.
بل دغل تک یو نظام او صابر شاه صاحب چې دی ورته د هغه دارالقضا نوم ورکړی و، نو آیا هغه اوس هم دغل تک یې عملي دی که نه؟ د دې تر څنګ چې کوم په ټول پاکستان کې کوم د عدالتي نظام دی هغه عملي دی؟
دلته چې څنګه دارالقضا د تر څنګ وایي نو دا خاصل کې کانسټیټیوشنل بینچ دی پشاور های کورٹ
جی،
او د کانسټیټیوشنل امندمنټ ته د قائم شوی دی، دا یو رو بینچ دی پشاور های کورٹ می یو رو بینچ دی خاصه شلم دی.
ها جی،
دارالقضا او دې سره سره کې پېښ دغه د کومو پروسیجر دی، کومه پروسس دی، خو په ټولو کې کار دی، هغه هم کوم چې نو های کورٹ کې دی، یور بینچ کې دی، د ریسان دی، د سباب دی، د بنو دی، راځي چې موږ د کومه پروسیجر دی، موږ لارج یو قانون دی. البته د شری دی ولا د ریګولیشن 2009 ماته دی، هغه چې د پروسیجر په حواله سره د سی ڈی، د سی ڈی د سټو سی ڈی فایل په حواله سره اقدامات سی ڈی او هغه د کومه پروسیجر دی را
جی اس پر سواد کی آیا د قاضیان کم ہے دے او د ججان کم ہے دے کنا دا قاضیان او ججان یو خبر ادا
دلته دې دې دا سوالګر چې دې سوالګر او دې انا پتا دي دا شان دې چې دې چې موږ دې لګو دې چې دې دوی موږ ته دې چې دې کم دې لتا دي.
ها
پر نام کلیټر دې دې کې بل خبر نشته چې دې دې ځان دې دانا سي دې ځان دې دانا سي او قاضي دې دانا سي.
ها نو
تاسو ترن څنګه دې لسته؟
ها نو تاسو اوس د سوات او ملکن خلکو ته دا وایي د حکومت لخوا چې پراتلونکو د درې میاشتو کې بعد د ججانو دا کمې پوره شي؟
ججانو کمې پوره شي ځکه چې هاي کورټ راو چې د څه نو وکړې ده، دا دا بیسیک منډیټ او بیسیک دا رته دی نو دا دی دی سی آر دا دی دی چې ججان پوسټ هاي کورټ کې.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کښته سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول زیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سي ار او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.